کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سوله ایز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي ښاغلي شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي نوموړي دغه زیاته کړې ده چې د په بخښنې سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیم د ناستې ته ورغلی ټاکل شوې چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي دغه کانفرنس چې ملګري ملتونه جرمني بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي د افغانستان یو شمیر عام وګړي دغه کانفرنس ته هیله من دي او وایي چې راټولیدونکي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو او بېوزلو افغانانو باندې وویشل شي طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي خو سیاسي ملحوظات دي له پامه وغورځوي د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه زیات کړي دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي طالبانو څو ورځې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته وتړل سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په پسرلي کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل کیږي او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي نوموړي پرون د یوې ویډیو کانفرنس وینا پر مهال ولس ته وویل چې په هیچا باور نه لري آن پر یوې وړه خبره هم د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې وویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنهیف ښار کې بمباري روانه ده لویدیځو قدرتونو ویلي روسیا د ځواکونو د بیا تنظیم په هدف دغه ډول ژمنې کوي خبرونه مو واوریدل اوس برا شو د پروګرام د مطالبه په لور په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیلېږي عام خلک څه تمې لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
دغه کانفرنس چې ملګري ملتونه جرمني بریتانیا او قطر کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې د افغانستان د یو پرمختللي او باثباته افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي د چین د دولتي ټلویزیون ویان د په دې اړه وایي دا وایي افغانستان ډیر څه تیر کړي دي او اوس یې وخت ده چې باید په ټولو برخو کې ورسره مرسته وشي او په هلمند کې په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه ورکوي
زه دا ډیر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو اول مطلب ته ټاکل شوی نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي دا کانفرنس چې ملګري ملتونه جرمني بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي اسمت ساروان او نور جزئیات
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10 سلنه مرستې ژمنه شوې ده د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته پلاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په لجنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخي دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تیره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 30 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي. 15% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسیږي او 10 میلیونه ماشومان د ژوندې پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کانفرنس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو لپاره د 2.8 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروی د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرنس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاراو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
په همدې تړاو یو بل مطلب هم لرو، دا چې عام خلک وایي چې د جنیوا کانفرنس ته راټولیدونکي مرستې باید په عادلانه توګه باندې په خلکو باندې وویشل شي. دوی وایي له تېر حکومت رئیسې په عامو خلکو باندې او اکثر هغو باندې چې اړمن دي مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نړیوال د اړمنو افغانانو سره بشري مرستې د ده په خبره د سیاسي مسایلو قربانی کوینه. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
دلتا اسکریم خرسونه د ورځې سل یو نیم سل په
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدون کیدی وای اسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولي کورنۍ نفقه نسی برابر ولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
غونې 400 مې ډیر شي نو ژر تر ژره د افغانستان سره کومک شي. ډیر به د ورځې دی افغانان د سخت بودس ورځ سره مخ دي نړۍ به د افغانان سره کوم
کوکی. عرفان الله د کابل خر اوسیدونکو دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکو مرستې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هواري سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورونې ته په خط پلان سره په خط طریقې سره ورسیږي. تیر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلي، خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسیده.
مخکې تر دې د کابل او یوشمنور ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیرای تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یوشمیر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوس د افغانستان د خلکو سره د بشری روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخه پورې تړي یا د مداخله وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمالې ده د افغانستان په ګټه نه دي.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لوري د غوښتل سوي مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو لوري یوازې د 10% نمرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکو مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په تړاو په چین کې هم یو غونډه روانه ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ
د وای د یو سولیز با ثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي. ښاغلی پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې ننم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازی او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازی نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نوریاس نوري په دې اړه دغه غونډه تعقیب کړي او اوس جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
د چین ولسمشر شی جن پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. نوموړي دغه څرګندونې په یوه لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړې دي. په دغه غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ انهوی ولایت کې جوړه شوې نن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د چین ولسمشر شی جن پینګ وویل یو سولیز باثباته پرمختللی یو سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې شی جن پینګ مشخص نکړه چې هیواد له کوم لارو د افغانستان ملاتړ کوي، خو چین تر اوسه افغانستان ته بیړنۍ مرستې لیږلي او همدا هیواد غواړي چې په افغانستان کې له تر ځمکې لاندې طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د راپور سره سم چین چې د نور هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پالیسي تعقیبوي، د بشري اهدافو په ګډون له هغو مواردو سره تر هغو مخالفت نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لپاره په نښه شوي نه وي. خو پر پیکنګ یو انتقاد تل دا دی چې خپله کورنۍ او نړیوالې ګټې تعقیبوي. په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې ترڅنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي چې د ترویکا پلس په نوم یادیږي هم غونډه کوي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین مخکې له دې چې دا سخت دریځه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شي ورسره خپل اړیکې پیاوړي کړي دي. مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د دې ډلې یو لوړ رتبه پلاوی چین ته دعوت کړی. وانګي هغه مهال طالبان په افغانستان کې د سولې او رغونې د یو مهم ځواک په توګه یاد کړل. چین دغه راز هڅه کړې چې له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به د چین اویغور مسلمانانو ته چې په شنجن سیمه کې د خود مختاري لپاره مبارزه کوي اجازه نه ورکوي چې د چین پر ضد فعالیتونه مخته یوسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي دغه راز تېره اونۍ د افغانستان څخه یو ناڅاپي کتنه هم ترسره کړه او د طالبانو له مشرانو سره هم وکتل. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو او د نورو بشري سرغړونو په خاطر پر طالبانو سخت انتقادونه کړي، خو چین سره له دې چې په کابل کې سفارت پرانستی له دې ډډه کړې چې په ښکاره د دغو مواردو یادونه وکړي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن د ازادي راډیو لاري خبريږي. دغه پروګرام کوربه نوریاس نوري را سره استودیو کې. د نوري سره د نننی پروګرام موضوع څه ده؟
ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې مو ویل افغانستان نن بیا د نړیوالو په محور کې دی. په چین کې د سیمه ییزې غونډې نن دوهمه ورځ ده. دغه راز په جنیوا کې هم له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دواړو غونډو اهمیت په څه کې دی او په تیره له دې پلوه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي نړیوالې هم په غوسه کړي دي، آیا نړیوال به هغه 4.4 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره غوښتنه کړې ده په خلاص لاس افغانستان ته ورکړي؟ ځکه له دې مخکې د نړیوال بانک تقریبا د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا رغونې پروژې هم کنګل کړې وي، او یو شمیر نړیوالو چارواکو ویلي دي چې پر مرستو به لاس نیسي.
مننه. نو دغه ټول مسایل به په نننی پروګرام کې تاسو واورئ. اوریدونکو، هیله ده چې دغه پروګرام هیر نه کړی. اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته پرون د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه.
مشایری بندی د طالبانو په خبره هیڅ ډول سانسور نه دی وځه شوی، خو د مشایری ځینی برخې پر طالبانو لنیوکو سره ملوي.
سولی دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزي لوبغالي اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې سو بیتونه یې صدا رنگ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د عسکر که د طالب ده، هر مور له خندا شنه ده، او یو له بل سره جوړه ده، که مکتب که مدرسه ده. شکر خدایا، شکر خدایا، ازادی مو میلمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون شو د ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي.
خو په مشاعره کې په طالبانو ځینې انتقادونه هم شوي دي.
طالبا راغلی هر کلی دی کوم، مگر ناسو خبرې سمې واوره. پوهیږم وخت به مونږ ته ونه لري، زیاتې به نه کومه کمې واوره. طالبا ټول ملت منی در سره چې د نیولې د فساد مخه ده، خو ګیله من در نه په دې ټکي دي چې تا تړلې د سواد مخه ده. ډېره مننه. نالوستی خلق په چوکیو ناز دی، تعلیم یې نشته واسطه چلوي. لوستی ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل رپورت مو واورېدل. اوس اقتصادي خبرونه لرو.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای تیر ورځ د ټاپي پروژې د ملي کولو په مخه له ترکمني چارواکو سره د همغږۍ ناسته کړې. د وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه ناست د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال د ترکمنستان سفیر او د ټاپي پروژې د رئیس ترمنځ شوې. د دې وزارت په وینا د ټاپي پروژې رئیس او نورو تخنیکي کسانو د یادې پروژې د ابتدایي کارونو د بشپړېدو خبره کړې او ویلي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. د خبر پاڼې په حواله ترکمنی چارواکو د دې پروژې د تطبیق په برخه کې د مالی وزارت نه د همکاري غوښتنه کړې. مالی وزارت مقابل لوري ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او د یادې پروژې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ په موخه یو مسلکي کاري ټیم هم رامنځته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومن ازادي راډیو ته دا څرګندونه وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. خو ښاغلي مومند ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر هټیوالو هم ازادي راډیو ته ویلي د روژې پر رسیدو سره د یوې 50 کیلویي بورې وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه، اوس 2450 افغانۍ ته لوړه شوې. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوې او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه، اوس 2650 افغانۍ ته پورته شوې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 14 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 106 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 415 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمېر هلمندیان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیره پیسې ورکوي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال پدې رپورت
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدماتو او نشټوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وای په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدماتو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دی وای دغه شبکې یوازې په سترګو کې خاري ورته چولی او کاروبار یې لستوندو سره مخامخ کړي او د غراز پیسې ورڅخه بي ځای وړي. د یادی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل
نن مې ته کولا دی په واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثر وخت موټر په لار کې خراب سی بل مشکل نسم کولای چې دوستانو سره معلومات.
زه نیاز محمد د واشیر ولسوالۍ کې زبزګر یم. خزمش کور په هلمند نه د دې ولسوالۍ کې زه د ډیر وخت کې د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
می حکمت الله د واشیر ولسوالۍ کې د موټر غټانو مستری یم. د نن مو د ګرشه څخه پر زیر اغوشت دي پر لار باندې موټر خراب دي اس درک نه لرو. هیڅ شبکې لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده چې د ستون ضرورت ارکی
موتینا تعالی او د واشیر او دکاندار یم. او دغه شبکې ډیر کمزوري دي او د ستون سره موږ مخ دي او د اسلامي امارات هم د غوښتنه او دغه شبکې نو کې ضروري کیراته.
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لس سلنه مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدماتو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو لمخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې غالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه غالي. د ولسوالۍ ورها خو د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دو اوسیدونکو اسمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل
زه اسمت الله يم د هلمند ولایت اوسیدونکو. یو تن دکاندار دغه د بیسیم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه يم.
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسیم شبکه چې دغه سم کار نه کوي. موږ نس کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نس کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله رښته کو. ولی انټرنیټ موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډیر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولی کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمیز چارواکی وای د غستون ځېل مرکزی چارواکو سره شریک کړي او داډ ورکوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو لپاره پسې سره بیا هم بریالي نه شو. د افغانستان په جنوب کې د ایوازي هلمند نه دي چې خلګې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشټوالي څخه سر ټکوي، بلکې د ورزګان، زابل او کندهار خلګ هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین تور شو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
ل بریتانیا خبریدونکې ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې تر سره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشری مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې خونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس قربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 20 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتګ د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي. ګارډین وړاندې لیکي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او لخپل زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته انتقال شوی دی. عبدل سانګزای د ملبورن ښار د ویلیلی په خونه کې ناست او په ټلیفون کې د خپل کورنۍ انځورونه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا اته دیرش کلن سړی له 2013 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاته شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل وو. دغه خبری شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل سانګزي په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیايي سیستم سره ډېره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوي چې ورسره ګڼ شمېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي او روغتیايي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو د پیغامونو نوبت ده. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی له چانجیر بازار سره. دلته ورورس تقریبا سلور میاشت کیږي چې خلګې په جی پی اس ثبت کړی دي، نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی اس ته. نو خلګو سره تر مرستي کیږي نه د چانجیر خلګو سره ور فی مرسته هم نه ده کړی. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه د چانجیر د خلکو لیس ته د جنګ ووي او خلکو ته د نغدي مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه را روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه حضرت علي د کندهار ولایت څخه په تماس کې یم. داغه د سری میاش په نامه پروګرام چې روان دی دا ډیر بیا نظم دی، نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې هغه ژل کارټونه لري. داسې لا هم دا زموږ په ساحه کې پیښ شوي دي چې ژل کارټونه لري دوه او درې هغه ته رسیږي. داسې خلک ستا چې دا ژل کارټ هم نه درلودي دا نه جو ته رسېدلي. وسلام.
زه نه ملایم نه طالبیم، د هلمند ولایت څخه خبرې درسره کوم. 50 کاله چې زه د لشکرګاه په ښار کې اوسېږم. په هیڅ په دغه 50-60 کاله کې په هیڅ ګوند کې هم داخل نه یم. صرف په خواج جبري عسکري مې کړې ده، نور هیڅ نه. بهتره په سړی چې شاید اوس تاسې هم درکړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بیل دغه ملایان. نو هیله ده چې خپل د دغه حکومت سره د دغه اسلامي امارت سره خپل ملاتړ وکړي. او شوزي خدای سي نه کیږي په سل کال کې درته چې 15% عملي شوی دی. د شوزو مکتبونو او د شوزو حقوق ستاسو دیموکراسي تاسو پرېږدي کرا کرا ټول کارونه سمې درته.
ویس اخلاقی هم د هلمند نه دا چې روژې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژې په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې وایي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا دوکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې ام ډیر جګځي. نو موږ د دولتي چارواکو سه هم دا هیله ده د نرخو په کنټرولولو کې هم دوی ته دا پکار دی چې د کنټرول راکښته کې او نرخونه جګ ولاړ نه شي.
السلام علیکم. داوت حق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجک د کلی څخه خبره کوم. زما د فراه د ولایت د مسولینو او د مسسات صدا غشتنه د کلستان ولسوالۍ و سړک ته دی ته توجه وکړه. دغه ډیر خراب دی، دغه ډیرته جوړ کی او خادم نسته. د خادو هم غټه ستونزه ده، دغه ډیرته راوي نو کور ودان.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي لړیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی ورزولند.